نن د ازادي رادیو د ویبلي خبرونه اوریدونکو یاست. ساعت د سهار لاس بجې سوې. نن د اسد اومه ورځ ده، او د نن د پنځشنبه ورځ ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې به په یو ساعت کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات وړاندې کوو. د افغانستان کې به د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په حواله واورئ چې وایي په دې هیواد کې د داعش یا د اسلامي دولت پرم د وسلوالي ډلې غړي په مستقیم ډول په سوریه او عراق کې د داعش له وسلوالو سره ارتباط لري. په خبرونه کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور ریاست په انتخاباتي مبارزو باندې وروستی حال هم درکوو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. روسیا له افغانستان سره د قانون د اجرا کولو په برخه کې همکاري کوي. د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې نن نس وسلوال مخالفین وژل شوي، او د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې د هیلری کلینټن په ورک شو ایمیلونو پسې وګرځي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې جنگیالي په سوریه او عراق کې د دې سخت دریزې ډلې له مرکز سره مستقیم ارتباط لري. جنرال جان نیکولسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د داعش ډېری کسان له ورکزه ایجنسۍ څخه د افغانستان تر پوله دغه هیواد ته راوړي. د ده په وینا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریزه ډله په افغانستان کې له خپلو ملاتړو سره په مالي، لوجستیکي او مخابراتي برخو کې مستقیمې مرستې کوي. روسیه له افغانستان سره د قانون د اجرا کولو په برخه کې همکاري کوي. دا همکاري به په ځانګړې توګه د مخدره موادو اړوندو جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې په برخه کې وي. د خبرې د چهارشنبه په ورځ د روسیې د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال د افغان ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو پر مهال وکړي. الکساندر ګوروي او محمد حنیف اتمر توافق کړی چې دواړه لوري به په کابل کې د روسیې د کورنیو چارو وزارت د تازو لوري د مخدره موادو اړوند کسانو په اړه معلومات شریکوي. همدارنګه دواړو لورو د قانون اجرا کوونکو په روزنه هم ټینګار کړی. ټاکل شوی ده چې سکل 103 افغانان د روسیې د کورنیو چارو وزارت لخوا وروزل شي. د تیرو لسو کلونو کې په روسیه کې د قانون پلي کولو په برخه کې تر زرو زیات افغانان روزل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې به ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو پر ضد نور عملیات هم پیل شي. په همدې خاطر د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن ننګرهار ته تللي وو، او په دغه ولایت کې د 201 سیلاب قول اردو له نظامي چارواکو سره کتلي. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې د وسلوالو مخالفینو نونس غړي وژل شوي، 12 ټپیان او شپږ نیول شوي دي. دغه وزارت لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات په ننګرهار، پروان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره شوي دي. دفاع وزارت وایي چې دغه عملیاتو پر مهال د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو غړی وژل شوی او سلور نور ټپیان شوي دي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په ورک شو ایمیلونو پسې وګرځي. د کلینټن کمپاین سمدستي ټرمپ تورن کړ چې روسیه د امریکا پر ضد جاسوسۍ ته هڅوي، او همداراز روسیه هڅوي چې د امریکا په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. ټرمپ په میامی کې د چهارشنبه په ورځ خبر اعلانو ته وویل:
Russia, if you're listening, روسیه که تاوره زهیله لرم چې درې سو زره ورکسوی میلیونه ومومي، که دایسه تاسو زموږ د رسنۍ لاره بدله ومومي.
د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل تیرونه د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د افشا تر شاخی د روسیې لاسوچ د نومبر د اتم انتخابات د ټرمپ ګټه اغیزمن کړي. روسیې بیا دغه تورونه رد کړي دي. د سوریې په شمالي کورد اکثریت خار قمیش لیکي د چهارشنبه په ورځ په بمی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر وش پیته او د ټپیانو شمیر 115 ته رسیدلی. له ترکیې سره پر پوله نږدې دغه خار کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم لوړ شي، ځکه چې له ړنګ شوو ودانیو څخه د جسدونو راایستلو پروسه لا دوام لري. له ترکیې سره پولې ته نږدې د دغې حملې مسؤلیت اسلامي دولت سخت دریځ یې ډلی منلی. ځایي اوسیدونکي وایي له چاودېدونکو موادو ډکه یوه لرۍ د ښار په لویدیځه څنډه کې وچاودېد چې ډېری تلفات یې ملکیانو ته وختي. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبه په ورځ ویلي چې روسیې تر روسیې پیښې ثابتوي چې نړۍ د جګړې په حال کې ده. پاپ فرانسیس زیاته کړې له دې خبرې هدف مذهبي جګړه نه، بلکې پر اقتصادي ګټو او خلکو د تسلط لپاره جګړې هدف دی. پاپ فرانسیس د خبرې پولنډ ته د سفر پر مهال کړې. دی به هلته د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم د کاتولیک عیسویانو په پنځه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. او ټاکل شوی چې هغه کس چې د رواني ناروغانو له روغتونه راوځي چې د 1991 میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رانالډ ریګن د وژلو هڅه کړې وه. یوې محکمې د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې جان هینګلی جونیر په ویرجینیا ایالت کې د خپلې مور په کور کې اوسېدی شي. د پریکړې له مخې به دی د بیا رغېدلو په رخصتي وي. هینګلی له مخکې لا تر کلکو شرایطو لاندې د خپل مور په کور کې د میاشتې 10 ورځې تیروي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سات 10 بجې او 2 دقیقې دي. وروسته به په دغه خپرونه کې واوري په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي دی چې په دغه هیواد کې د داعش وسلوال په سوریه او عراق کې د داعش له وسلوالو سره مستقیم ارتباط لري. په دې ارتباط په رپورټ سربیره به واوري چې د افغانستان حکومت وایي چې په ننګرهار کې به ډیر ژر د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي، او جنرال جان نیکولسن هم په هغه لوړ رتبه هیئت کې و چې دغو عملیاتو په اړه د خبرو لپاره ننګرهار ته تللی و. په دې خبرونه کې به د افغانستان په اړه د غرب څو ورځپاڼو کې د خبرو شویو تفسیرو جزئیات واورئ، او د امریکا انتخاباتو ته په نړیوالو مطالبو کې کتنه کوو.
There has never been a man or a woman more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم درته لرو. د انصاف پلټه کې او حقیقت سره کچیر تاسو غواړئ چې د افغانستان او سیمې پر حالات او وروستیو پرمختګونو ځان خبر کړئ، نو تاسو زموږ ویب پاڼه په یاد لرئ. پر انټرنیټ ازادي رادیو ډیره پاکه او په ډیره اسانۍ اورېدل کیږي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته د ازادي رادیو د فیسبوک او ټویټر د ارتباط پاڼې هم شته، نو تاسو بیا کولای شئ چې په ډیره اسانۍ خبرونه او رپورټونه ترلاسه کړئ او حتی ویډیوګانې ترلاسه کړئ. د افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکولسن وایي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال په سوریه او عراق کې په مستقیم ډول د داعش له وسوالو سره ارتباط لري. تر دې مخکې په دې اړه یو ډول ابهام موجود و چې آیا په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم دغه ډله تر کومه حده فعاله ده او دوی څومره په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د دغې ډلې له رهبرۍ سره په ارتباط کې دي. خو جنرال جان نیکولسن ویلي دي چې دا دواړه ډلې سره تړلې دي او په افغانستان کې د داعش وسلوال د سوریې او عراق له هغو سره فرق نه لري. نور جزئیات په د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډله په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره مستقیم تړاو لري، ځکه دا ډله د همغې ډلې برخه ده. دا خبرې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د چهارشنبې په ورځ کړې. له اسوسییټډ پریس خبري اجانس سره د خبرو پر مهال جنرال جان نیکولسن ویلي چې په افغانستان کې د داعش ملاتړي په سوریه او عراق کې پر خپل سر اعلان شوي اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خلافت څخه مستقیمي مالی، لوجستیکي او مخابراتي مرستې ترلاسه کوي. نیکولسن په افغانستان کې د داعش غړي ته په اشاره ویلي دوی د غړیتوب غوښتنه کړې او غوښتنه یې منل شوې. دوی باید تر ځینو امتحانونو تیر سوی وای. د دوی په اړه د داعش په مجله دابق کې اعلانونه سوي. په افغانستان کې د داعش مرکزونه په ختیځ ولایت ننګرهار کې دي چې له پاکستان سره پر ګډه پوله پروت دی. په دغه ولایت کې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش مرکزونه په نقشه سوي. دغه عملیات د امریکایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ تللي. د شفق په نوم دغه عملیات په ننګرهار ولایت کې د شنبې په ورځ پیل شول. دا څو ساعته وروسته له هغه چې داعش سخت دریځ ډلې په پلازمینه کابل کې د هغه ځانمرګ برید مسؤلیت ومانه چې پکې تر اتیا پورې کسان وژل شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. ویل کېږي دا په سیمه کې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته تر ټولو لویه حمله وه چې مسؤلیت یې داعش ومانه. له همدې کبله په افغانستان کې د داعش ډلې د وړتیاو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. نیکولسن ویلي چې د داعش غړي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له کوټ ولسوالۍ څخه د جنوب پر لور په شا تمبېدلې دي. د زیاته کړې کله چې سیمه بشپړه تصفیه سي، ملکي ځواکونه لکه افغان پولیس به بیرته سیمې ته ننوځي چې د داعش د غړیو مخنیوي جاري وساتي. په افغانستان کې د داعش څانګه د اسلامي دولت خراسان ولایت په نوم یادېږي.
تاسی په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه رپورټ واورید. داعش په وروستیو کې په افغانستان کې، البته په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لخوا چې ادعا سوې ده او وروستۍ ستره حمله په دې مزنګ کې وه چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. په د افغانستان حکومت د دې مزنګ د پیښې په اړه یوه څیړنیز کمیسیون ته دنده سپارلې ده او د دغه کمیسیون مشري د افغانستان لوی څارنوالي کوي. د خو په افغانستان کې د تحریک روشنایی په نوم یا د روشنایی غورځنګ په نوم سیاسي حرکت د دغه کمیسیون سره مخالفت کړی او غوښتنه یې کړې ده چې په دې مزنګ کې د تروریستي حملې په اړه دي نړیواله څیړنه وشي. یادې په دغه کمیسیون کې د نړیوالو بشري ټولنو استازي هم برخه ولري. په دې اړه رپورټ تاسو زموږ پر پاڼه باندې کتلای سي. د ازادي رادیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. پر داعش او په افغانستان کې د وسلوالې ډلې د فعالیتونو پر څرنګوالي خبرو ته ادامه ورکوو. ملالۍ بشیر به یو بیا په دې ارتباط په ننګرهار کې د پیلیدونکو پوځي عملیاتو په اړه جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ننګرهار ولایت ته تللی وو. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیر ژر به د وسلوالو ډلو پر ضد په ننګرهار ولایت کې نوي عملیات پیل شي. د په خبره د دغو عملیاتو د پیلولو په مقصد د افغانستان د دفاع وزیر ډګر جنرال عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په 201 سیلاب قلې اردو کې د امنیتي موظفینو سره وکتل او لدې کتنې وروسته به د ولسمشر په لارښوونه په ننګرهار ولایت کې ځانګړي عملیات پیل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی په وینا داعش ډله په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې پر شا تمبول شوي او ډیری کسان یې هڅه کوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دوی غواړي له وطنیو عملیاتو څخه ځان وژغوري یا ښایي چې په خپلو پخوانیو کړنو باندې پښیمانه وي، د سولې بهیر سره یو ځای شي. موږ ته د بېلابېلو لارو دوی میسیج راستولی دی ځینو کسانو چې سولې پروسې سره یو ځای شي. تاسې تېره ورځ هم یو کس وکتلو چې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش لپاره کار کوو، دا هم ملي امنیت موظفینو سره خپلې وسلې وسپارلې او ملي امنیت موظفینو سره ځان یو ځای. همداراز څلور کسان چې مغوښتلې وتښتېږي له سیمې څخه هغه هم نیول شوي دي. نو پورسی چې د ایشان ورخطا شوی دی غواړي چې د ربی الله خپل ژوند وژغوري د جهاد او خان تر سره کې نو دوی هڅه کوي.
شاغلی خوګیانی زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د تیرو دوو ورځو پر مهال څلور وشت د دایشه غړي افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي چې له دغه څخه ډیر کسان یې د پاکستان تبع دي. د پوینا د لومړی ځل دی چې د دایش دومره ډیر غړي افغان ځواکونو نیولې دي. تر دې مخکې هم د افغانستان دفاع وزارت ویلو چې په ننګرهار ولایت کې نیول سوي د دایش غړي ډیری پاکستانیان دي. که څه هم شاغلی خوګیانی د دغو پاکستانی وګړو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي خو زیاته کړه
پاکستانیان دي اکثره د پاکستان په مدرسو کې چې کوم مدرسې دي هلته دي زده کړې کوي. یوه برخه کې همدوی ته روزنه ورکول کېږي د ترهګریز فعالیت ښایي چې له هغې څخه هم د داعش په ډله کې ځینې کسان شتون ولري. څومره چې په ننګرهار کې داعشیان شتون لري د نورو هېوادونو په پرتله د پاکستان اوسېدونکي ډېر زیات د داعش په لیست کې په ننګرهار کې فعالیت درلود.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې ډېر غړي د پاکستان له اورکزو ایجنسۍ څخه له ننګرهار سره پر پوله را اوړي. د ده په وینا دوی د پاکستان د تحریک طالبان پخوانی غړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
Human Rights Watch په نړۍ کې د بشري حقوقو د څارنې یوې معتبرې ادارې په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې له امله د ملکي خلکو وژل کېدو د جګړې وحشت لا زیات کړی دی. د دغه راپورټ نور جزئیات په نورو خپرونو کې درته وړاندې کړو. د افغانستان پر حالاتو باندې په څو غربي ورځپاڼو کې د تبصرو جزئیات په اجمل اند واوروي.
ستار ان سټرایپس خپرونه د امریکا د پوز د ویلامي په حواله وایي چې په همدې وړي کې افغانستان ته د هوایي چلنداته سو سرتیرو یواله واستول کیږي. خپرونه د امریکا د پوز د ویلامي لمخې وړاندې لیکي دا لیواب په افغانستان کې د افغان ځواکونو د هڅو ملاتړ لپاره د بلک هاک، چینوک او اپاچی هلیکوپټرو الوتنې تنظیموي. د امریکا د پوځي ویاندی میکیشا مکولم ویلي دا سرتیری خی د ټپیانو د انتقال او لوجستیکي ملاتړ له ماموریتونو سره مخ شي. خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې د هوایي چلندالي وابه په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په نږدې هوایي ملاتړ او یا د هغوی په روزنه کې ونډه واخلي او کنه. ستار ان سټرایپس پرونه د امریکا د لومړی پلی فرقې چې د لیوای برخه ده د قومندان جنرال واین ګریکسبی له خولې وایي د هوایي چلند د لیوا د دې مهم ماموریت لپاره د اوږدې مودې پترس کې په خطو ګروسل شوی او سرتیری او سرتیری په افغانستان کې د دې ماموریت لپاره چمتو دي. خبرونه لیکي د امریکا پوز افغانستان ته د هوایي چلند په برخه کې د روزل شوی سرتیری په داسې حال کې استوي چې په دې هیواد کې ورستیو تاوتریخوالو د ناټو ماموریت ته ګواخ بیخ کړي. خبرونه په دې لړکی په کابل کې پر یو سولیز لاریون د بریدی یادونه کوي چې د داعش وسلواله ډلې مسولیت پر غاړه واخیست. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه په یو لیکنه کې د کابل همدې بریدونو ته اشاره کړې او لیکنه پر دې راڅرخي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر څنګه په افغانستان کې د امریکا لپاره مناسب اهداف ټاکل شي. دا خبرونه وایي د امریکا راتلونکي ولسمشر به خیدا چانس ولري چې په افغانستان کې د امریکا پر خپلتیا بیا غور وکړي او یا بیا تنظیم کړي. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه لیکي په دې برخه کې لوی استونزه داده چې په افغانستان کې په تدریجي توګه د دولت جوړونې له اوږدمهاله هدف څخه بحث هغه جدي ګواښ ته واوړي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې او طالبانو دوامدار ستونزې رامنځته کړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې به د غنی او عبدالله وسنۍ ټیم تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې وي او د امریکا راتلونکي ولسمشر به له دوی سره کار کوي چې په تدریجي توګه د دولت ظرفیت لوړ کړي، د فساد پر ضد مبارزه وکړي او وب کتل شي چې د کابل حکومت تر کومه حد کولای شي چې لږ تر لږه یو شمېر طالبان سیاسي بهیر ته داخل کړي.
اوس به ورسو ننګرهار ته او هلته به د بهسودو په ولسوالۍ کې د اوبو د نویو د سربندونو د جوړولو لوی پروژې خبر سي چې د چارواکو په وینا په دغه سیمه کې د زراعتي تولیداتو اندازه به 15% لوړه کړي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د کلیو درغونې او پراختیا وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اوبو د نویو سربندونو له جوړولو او تنګي توخچي کانال له بیا رغونې سره په دغه ولایت کې کرنیز محصولات ډیر شوي دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې د پروژو او کانال په بیا رغونه 6.6 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې تر دریو راتلونکو ورځو پورې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. ښاغلی رستمی د چهارشنبې په ورځ د کرنې وزارت له چارواکو سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي. دی وایي چې د دې کانال او سربندونو ټول لګښت 6.6 میلیون افغانۍ دي چې د انګلستان لخوا ورکړل شوي دي. د هغې چارې بشپړې شوي او په دریو ورځو کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. دا کار د هیواد د کرنې په پراختیا کې ډېره مرسته کوي. د ملي یووالي حکومت 7 میاشتې وړاندې د کارموندنې ملي پروګرام اعلان کړ چې د هغې پر اساس سکتوري وزارتونه د بوختیاو پر پیدا کولو مکلف ګرځول شوي دي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د 1509 پروژو په عملي کولو سره به 10,000 کسان لنډمهاله او منځمهاله بوختیاوي پیدا کړي. دا پروژې چې د ملي یووالي حکومت د کارموندنې په دویم پړاو کې راځي، له مخې یې په هیواد کې د کرنې سکتور ودې ته کار کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان لطف الله مشل وایي چې کرنیزو محصولاتو ته د ودې ترڅنګ په هیواد کې د سړو خونو جوړولو ته هم جدي پاملرنه کیږي. دی وایي چې هغه ګټې چې کرنیزې زیرمې او سړې خونې لري، دا د چې کرنیز توکي او میوې به له زیانه وساتي. دا پروژه په ځانګړي ډول ملي او نړیوالو بازارونو ته د بڼوالو د رسېدو لپاره کار کوي چې تر 5 کلونو لپاره ده. له دې هڅو داسې وخت خبر ورکول کیږي چې له دې وړاندې د هیواد باغ لرونکو او بزګرانو د سهولتونو د نشت څخه بیا بیا شکایتونه کړي. دوی وایي چې د محصولاتو له ډېرېدو سره د لازمو سهولتونو نشتون ډېر وخت د دوی محصولات له خرابېدو سره مخ کړي دي. خو د کرنې وزارت وایي چې د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا د کرنې سکتور سره د 100 میلیون ډالرو اعلان شوي مرستې سره به تر ډیره په هیواد کې دا اندېښنې ختم شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې اوریدلی سئ. اوس په ورسو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو روانو مبارزو ته. په امریکا کې نن د دیموکرات ګوند د ملي کنوانسیون دریمه ورځ وه. د دوی د دغې سترې جلسې دریمه ورځ وه چې دوی په دې لومړۍ ورځ باندې هیلري کلنټن د جمهوري ریاست لپاره خپله رسمي کاندیدا معرفي کړه. نن غونډې ته چې پای ته رسېدلې ده، د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وینا وکړه. په امریکا کې د دیموکرات ګوند هغو پلویانو چې واشنگټن ته نږدې د فلادلفیا په ښار کې د غونډې لپاره یو ځای شوي وو، باراک اوباما ته په ډېر جوش او په ډېر احساساتو هرکلی ووایه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې هیڅ کله د هیلری کلنټن په څیر ولایقه او مناسبه ښځه یا نارینه د امریکا د جمهوري ریاست لپاره نه دی درېدلې. د وویل چې حتی زما په ګډون داسې څوک تر اوسه ما نه دی لیدلی چې تر هیلری کلنټن به د ولسمشرۍ لپاره ډېر مناسب وي. جمهور رئیس باراک اوباما کلنټن د امریکا راتلونکي ولسمشره وبلله او د هغې ملاتړ یې وکړ او په خپلو پلویانو یې غږ وکړ چې د کلنټن لپاره رایه ورکړي.
I can say with confidence there has never been a man or a woman.
دی وایي زه تاسو ته په اطمینان دا ویلی سم چې هیڅ کله زما او د بل کلنټن په ګډون داسې مناسبه نارینه یا ښځه نه ده کاندیده سوي چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره خدمت وکړي. نن سهار وختي په امریکا کې شپه او د افغانستان په وخت سهار وختي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دی وینا پر مهال د هیلری کلنټن خاوند او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلنټن هم حاضر وو. په دغه غونډه کې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای پخوانی مشر لوین پنیتا او د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ هم ویناوي وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال جو بایدن په وینا کې وویل چې خلک باید کلینټن ته رای ورکړي او پر امریکایانو غږ وکړي چې ډونالد ترامپ ته چې د جمهور غوښتونکو کاندید دی لرای ورکولو ډډه وکړي، ځکه د بایدن په وینا په یو حساس وخت کې به ډونالد ترامپ امریکا له خطر سره مخامخ کړي. کله چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تقریبا یو نیم ساعت مخکې په امریکا کې دغه ستري غونډې ته حاضر شو او وینا یې پیل کړه، هلته مې د امریکا غږ آشنا رادیو له خبریال جعفر هان سره خبرې وکړې. هان صاحب، بیا وروسته د باراک اوباما د وینا تر ختم وروسته د وینا هغه مهم ټکي را سره شریک کړل، نو د اوریدو بلنه یې درکوم.
ډیرا احساساتي، ډیرا هرالخیزه او ډیرا سیاسي وینا ولسمشر اوباما په ملي کنوانشن کې د خپلو خبرونو په استفادې سره د خپلو تیرو کلونو لاس راوړنو یادونه یو په یو یادونه وکړه، ویل چې میلیونونه امریکایانو ته ساری زمینې برابرې کړې دي، د ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده او نورې خبرې یادې کړې. خو اصلي خبره دا وه چې امریکا داسې موقف کې دی چې د تیرو اتو کلونو په پرتله ورته قوي موقف کې دی او په ښه موقف کې ده چې باید همدغسې وساتل شي. او ویل چې هیلاري کلینټن هغه کاندید کېدای شي چې امریکا همدغسې وساتي. هغه وویل چې هیلاري کلینټن کولی شي چې امریکا د داعش نه پامان وساتي د باندې او داخل کې د نورو سیاسي ستونزو او ګن بیلنس او یا د وسلو لارې چې دلته خلک وژل شوي د هغه نه امریکا وساتي. د په وار وار دا خبره وکړه چې هیلاري کلینټن د ښه پېژني، هیلاري کلینټن سره یې په ګډه په کلونو کلونو کار کړی دی. هیلاري کلینټن یوه داسې سیاستوال نه ده چې یوازې په امریکا کې خلک پېژني، بلکې د امریکا نه د باندې د نړۍ مهم سیاستوال، مهم انسان، جمهور رئیس، صدر اعظم یوازې دا نه چې هیلاري کلینټن پېژني، بلکې د هغې سیاست، تجربې او کار ته احترام لري. د پخپلو خبرو کې همدغه راز د جمهور غوښتونکو پر کاندید ډونالډ ترامپ هم نیوکه وکړې او د هغه غسوارې تکرارا یاد کړ چې هغه وایي چې امریکا به بیا غښتلی کوي. دوی ویل چې امریکا غښتلی و غښتلی دی او هیلاري کلینټن به یې همدغسې په همدې موقف کې وساتي. دوی ویل چې کله د 8 کاله مخکې وبخښي څلور کاله مخکې له هیلاري کلینټن سره په انتخاباتي مبارزې کې سیال و، نو هیلاري کلینټن یو قوي سیاله وموندله. یعنی داسې قوي سیاله وه چې هېڅ نه تسلیمېدله او دا په دې خاطر نه تسلیمېدله چې هغې کلک هوډ درلوده چې د امریکایانو لپاره کار وکړي، په امریکا کې د ټولو خلکو د ټولو نژادونو قومونو لپاره کار وکړي. د خپلې خبرې په دې باندې تاسو ورسولې او د امریکایانو نه مننه وکړه چې په ما باندې مو اعتبار کړی، ما ته مو رې ورکړې. زه مې د دوو دورو لپاره جمهور رئیس کړم او همدغه راز تمام اعتماد وکړه، تمام باور وکړه. همدغه راز اوس همدغه کار له هیلاري کلینټن سره وکړی، په هیلاري کلینټن باندې باور وکړئ، په هیلاري کلینټن باندې اعتماد وکړئ او رې ورکړئ چې ډیموکرات کوم بریالی شي او هیلاري کلینټن بریالی شي. جالبه خبره دا وه چې کله چې ولسمشر اوباما وکړي، یعنې یو ښه فرصت ورته و چې د ډیموکرات کوم او د امریکایانو نه مننه وکړي، ځکه د دوره مخ ختمېدو ده او چې د کله خبرې خلاصې کړي د خلکو په لاسونو کې هغه د تھینک یو شعارونه یا د مننې شعارونه او ټولو خلکو له هغه شعارونه ذکر ځینو خلکو اوښکې توی کړې. په خاص ډول تور پوستو دا تور امریکایان چې دي، افریقایي امریکایان چې دي، ما ولیدل ډېرو اوښکې توی ولې او داسې ښکاري چې ولسمشر چې د سل لپاره یادېږي. بله جالبه خبره څه وه، کله چې ما خبرې خلاصې کړې نا ببره د سل له شانه هیلاري کلینټن را ښکاره شوه او بېخي د کنوانسن فضا بدله شوه، ځکه چې وړاندې په اجنډا کې نه وه، یا هېڅ خبر نه و چې هیلاري کلینټن به راځي. هیلاري کلینټن راغله، اوباما سره یې غېږه ورکړل، اوباما نه یې مننه وکړه په سټیج باندې کته پورته وګرځېدل، خلکو ته یې لاسونه وغځول، د مننې په ډول خو خبرې ونه کړې او بېرته دوی سټیج نه ننوتل. او وروسته ویناوال همدغه ولسمشر اوباما وو د ملي کنوانسن درېمه ورځ ختمه شوه او سبا به وروسته یو څلورمه ورځ وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال جعفر هاندو چې د جمهور ریاست پر انتخاباتو یې خبرې سره کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د جمعګل زهیر په نوم د بادغیس یو اوریدونکی لیکي چې په قرآن شریف کې راغلي چې یو مسلمان بل مسلمان ناحق کوه وژني ځای یې ابدي دوزخ دی. په افغانستان کې یو بل اوریدونکی ګل له خوست لیکي په افغانستان کې ناموسي وژنې سته خو په شریعت کې هیچا ته د بل چا د مرګ اجازه نشته. یو بل اوریدونکی یوسف احمدی د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي هیڅ انسان نسي کولای چې بل انسان ووژني. او ما د افغانستان له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د ناموس یا د غیرت په نوم د وژنو مخنیوی وکړي. او یو بل اوریدونکی له پاکستان لیکي دا چې په پاکستان کې ناموسي قتلونه یا د غیرت په نوم د ښځو وژنې زیاتې دي، دا د پاکستان د حکومت ستونزه ده. نجیب الله مجددی له کندهار لیکي هیڅ بنده دا حق نه لري چې بل بنده دی ووژني، او که دا کار وکړي خدای پاک به یې ونه بخشي. د ازادي رادیو اوریدونکو وروسته په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د حقیقت صدای او د انصاف پلټه کې. خو اول به وارور کړو ناجی صاحبی ته چې د دې ساعت مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د داعش ډلې جنګیالي په سوریا او عراق کې د دې سخت دریځې ډلې له مرکز سره مستقیم ارتباط لري. روسیا له افغانستان سره د قانون د اجرا کولو په برخه کې همکاري کوي. د همکاري به په ځانګړې توګه د مخدره موادو اړوندو جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې په برخه کې وي. په ننګرهار ولایت کې به ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو پر ضد نور عملیات هم پیل شي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په ورکشو ایمیلونو پسې وګرځي. د سوریې په شمالي کورد اکثریت خر قمیشلی کې د چهارشنبه په ورځ په بمی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر وشپېته او د ټپیانو شمیر 115 اتیاو ته رسیدلی. او د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبه په ورځ ویلي چې وروستۍ تروریستي پیښې ثابتوي چې نړۍ د جګړې په حال کې ده.
سات لسوجه او یو دشت قیدینن پنځشنبه ده د اسد ومه نیټه ده. اسد رادیو د دې سات خبرونه به تر یو لسوبه جووی تر یو لسوبه جو په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او حقیقت څه. خو تر هغه مخکې کې ځینې رپورټونه لرو. په لندن کې یو علمي چرنیز مرکز دی چې په سلو کلونو کې د نړۍ د انسانانو پر قد یا ونه چیرنی کړی دی. دوی غوښتل دي چې دا پیدا کړی چې د انسانانو په قد کې څومره بدلون راغلی دی په تیرو سلو کلونو کې. دوی همدار از دا پتیلې ده چې د نړۍ تر ټولو جګ نارینه او ښځې او ټیټ نارینه او ښځې په کومو هیوادونو کې اوسي. سلطان محمد سرور د دغې څیړنې ځینې مهمې برخې لوستې دي او وړاندې کوي.
د لندن د امپیریال کالج څیړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلی دي چې له 1940 کاله تر 2014 کاله پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته شوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو سلو کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینهو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوي دي. د ایرانی نارینهو په ونه کې 14.5 سانتي متر اوچتوالی راغلی او د جنوبی کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتي متر. هالنډي نارینه اوس مهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتي متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 110 سانتي متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه یې تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالند، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې یې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالند، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 116 سانتي متر دی. او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 109 سانتي متر دی. د نړۍ د نارینه د ونو ترمنځ توپیر په 2014 کال کې تقریبا 23 سانتي متر و. دغه توپیر د 1914 کال په نسبت 4 سانتي متر زیات شوی دی. خو په تیرو سلو کلونو کې د نړۍ د ښځو د ونو ترمنځ توپیر کې دومره بدلون نه دی رامنځته شوی او په 2014 کال کې هم 40 سانتي متر وو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په پاکستان کې یو مشهور ماډل او سندرغاړي قندیل بلوچ د هغې ورور زنده کړه او وی وژله چې په پاکستان او نړۍ کې د بشري حقونو د یو شمېر مدافع ډلو عکس العملونه پارول په پاکستان کې خلکو مظاهرې وکړې او د نړۍ په کچه د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلو په قهر عکس العمل څرګند کړ او په پاکستان کې د ناموس په نوم او د عزت په نوم د ښځو د قتلونو د مخنیوي لپاره غږ اوچت کړ. خو قندیل بلوچ ولې د هغې ورور وژلې ده؟ د قندیل بلوچ مور ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې ورور ته یې د هغې یو ملګري تانه ورکړې وه او هغه یې په قهر کړی و، نو له دې امله یې هغه د خپلې خور وژلو ته وهڅاوه. د قندیل بلوچ قتل په پاکستان او ټوله سیمه کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د ښځو قتل او وژنې ته د نړیوالو پام اړولی دی. د ګارډین خبریال د شاه صدرالدین کلي ته ورغلی و او د قندیل بلوچ له مور انور وایي سره یې خبرې کړې دي. د ګارډین خبریال لیکي انور وایي د خپلې لور پر مړینه لپې لپې ژړل. د قندیل بلوچ مور انور وایي ګارډین ته ویلي چې زوی محمد وسیم د هغې لور د خلکو د تانو له امله ووژله، ځکه د دې لور به ویډیوګانې خپرولې، سندرې به یې ویلې او د کالیو نمایش به یې کاوه. ګارډین ورځپاڼې خبریال وایي د قندیل بلوچ مور پلار او ورونه د خټو په یوه کوچني غریبانه کور کې اوسي. د پاکستان عدلیه وزیر تېره اونۍ په دې هېواد کې د ناموسي قتلونو او د غیرت په نوم د ښځو د وژلو او پر ښځو د تجاوز عاملینو ته د سختې سزا ورکولو د یوه قانون طرحه هم جوړه اعلان کړه او وی ویل چې ډیر ژر به پارلمان ته واستول سي چې رای گیری ورباندې وسي. ویل کېږي چې هر کال په پاکستان کې تر یو زر زیاتې ښځې د ناموس او غیرت په نوم قرباني کېږي. په پاکستان کې مشهورې موډلې تر وژل کېدو وروسته یوه بله قضیه هم راپېښه سوې ده چې د هغه په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا د سامیه شاهد په نوم د یوې ځوانې اتویشت کلنې ښځې د قتل پېښه ده. د ادعا پر اساس سامیه شاهد په خپله خوښه واده کړی و او له دې امله یې کورنۍ وژلې ده. د هغې د مرګ دقیق دلیل لا نه دی څرګند، خو د سیمو د پولیسو یوه مشر مجاهد اکبر اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د سامیه د کورنۍ دوه غړي د هغې له قتل سره د ارتباط په تور نیولي. مجاهد اکبر ویلي چې سامیه په لندن کې اوسېده خو د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره پنجاب ته تللې وه. مجاهد اکبر ویلي چې دا حتی د ناموس په نوم د قتل پېښه کېدای سي. پولیس د سامیه شاهد د لومړي خاوند په لټه کې دي چې د هغې د اکا زوی و او هغې د خپلې کورنۍ د غوښتنې په خلاف د خپل اکا زوی ته طلاق ورکړی و او دوهم واده یې کړی و.
Na 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 سم نیشتن خوادشتن نترخشتن نگلونا نوشتا خوب است حسی آسشتا دی نپوهیگم چی دا تا دی بدی زرکی پرات دی سدردو Aster gaadi me chapish raya degi nahi regi auna bahish
ta pir mahamad karwan sahib sher wa da harun pacha sahib pajakh ki mawarid da azadi radio awridun ko tasi smosh akhbarawani tanan ma sham turwo bjo puri awrid laisi او لغه ورسته بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي. اوس په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکی او حقیقت صدای. زما همکاران اجمل تورمان او قسیم سولمل دغه دواړه پروګرامونه درته وړاندې کوي.
د انصاف پلټکی
یو وی چاغی پسې ورشبلو یاغی پسې ورشبلو یاغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په دې لپاره پیل کوو د دې نه پخپرونه. زه اجمل تورمان مو بیا هم په دې خبرونه کې کوربه یم. په دې خبرونه کې د وادي سره سم د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو اجي ولک ستونزه مراخیستی را چه دا محال دا کابل پا پلیچرخی زندان که بندی ده و ابو رو چه دا دغ ورور ستونزه چه ده
جوالک خوبتاریم ده پلیچرخی نخبر کم رو رسا ده ورده گولت سیدابات ولسوالایم مشکل دا ده ورور کاز برای میاشتی که دوینیم میاشتی که شده ترکیه نرغلا ما یو پر رجامه کمال روسیل مختلی و از کور میتول خلاص کرده و دا ترکیه سمی دو کلا سالور میاشتی می بود ترکیه که مدرس و اله اطلان و ما اصناف تول خلاص کلارم قدر تنوان نیسم نو دلته چې دغه ما جواز نو وخت ته پورتو صنعتي کې په وټوک تجارت کې مزادون وکال ته د انځر کې کاولم څه کړای چې انځر کتر کوو څلور نیم کېره بر ځای متب کار وو جواز مې وخت ته کار مې ټول خلاص کړم د سمینار ته متل اون کې ترکیه هم رسته ما نقشه چا ولا په نور رسیم څلور سواتي نه پرم چې سوتي نو کوریګر کړي خو زادي ټول کار اسناد شواهد ټول پلاس لرم نو کار مې نور ټول خلاص کړه او بس یو کوکو مې د روجوري ور باندې کړی دا د اوس غلم په لچاخي کې لاس کوم مې کاي خور لښکا نشته د مود مړ دې دې تر نو زه په سوتا کې ټول مونږ شای ونه بیا مې ترکیه ته زنګ وکړ چې ته مو درته څنګه ستاسو مو وشو به بس مو به خو زه زال کوشش ته څه کومه اوس ما ورور دې به څه وو نو خو بس دې نه وي اوس موږ غرا درته ان چې ته د وطن مې نومه سو سر ټول قربان دی با دغم او چې دا غږ مې اونر وی څه وکم کوم لیار لور شم سره کوم وکم چې تاسو نه یو دا خوښ دی موږ دا غږ د موږ غږ ورسوي د غټو څخه ته ډاکټر صاحب شغوانی ته لمبر مې ورته نیولای و هم نشو د مودې د سم ملاقات و دې د غټ لوم مجدد لیارې هم ملاقات مې ورسونه شو دا مشکل دی مې ورته
او نو اوس محکمې څه فیصله کړې ده په تاسو باندې
امه ته اصلي نفر هم پلوس ورک چې دا غاسي نفر دی اصلي نفر دی او تل اسکول کاید ورک مو پیلا
ما ویل چې ثبوت مو بوته کنه چې په تاسو باندې جرم ثابت شو
ثبوت خو په موټر کې دا ول مو ته یې و دا په موټر کې زه خبر نه نیت شهر باندې ثبوت کړی نور نه په ټلیفون کې نه بل نه بل نه پښتنه یې کړی بیا دې پښتنه وکړه کومې دا کور مو کړای و د شل کولای دوم ثبت لهم
نو تاسو ولې بیا دې بل محکمې غوښتنه ونه کړه هغه محل
غوښتنه دې بل محکمې ترکیے زنگ دے وہ کو ایمیل ادرس می دے وہ گری تے مو کور بور دے وہ گری اسنو دے وہ گری نو تاس خنے کی چھ سڑا ونی سا تو مو سرو جری دا خلاص
تاس تر وست وے چھ تاس باد دارا جری شوی دا غت سوی وس غت چھ رے دا
غوی مون تکلی زد از غوی تو وال ورتے چھ دا سڑا دی مو مو ز مو ولو کز تو ما کا ولا شم پ دا دو س احمد چھوڑو وا کھش مس دو بعد دین زون تا و کرلا
دا انصاف پلٹا کے
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم کوتي ازریف وی
ګرک وې ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا جولک سنزمو دا افغانستان دا مخدر مواد و پروڑاند دا مبارزه دا دیو قضایی مرکز دا ویان خاغلی خالد موحد سر شریک اکلا. خاغلی موحد پارا راتو ویل
شکر از شما که در جستجوی اقایق هستین و برنامه خوبتان. از دا اول ماده 42 قانون مبارزه علیه مستقلات ماده مخدر هر فرد یا شخصی که
لتا سے مننه کوم چې دقت پلاټکیاس او استاد لخکلی خبرونه د مخدره موادو او مسکراتو د قانون د 23 ماده د لمړی فقره لمخه هر هغه کس چې 400 ګرامو هیروینو یا پودرو پجرمونی ولشي لشپګو میاشتونه تر یو کال پورې په حبس محکوبیږي کله 400 ګرامو نه تر 300 ګرامو پورې وي بیا د همدې ماده د دوم فقره لمخه بن لیو کال نیولې تر دریو کلونو پورې ده 300 بیا تر 1500 ګرامو پودرو د قاچاق لپاره لدری کلونو تر 500 کلونو پورې قید تاکل شوی خو کله 1500 ګرامو زیات وی بیا تر لسو کلونو پورې قید لري او بیا په هر کیلو یو کال قید اضافه کیږي چرونه خو دلته دغه سړی غوختل تر څلور کیلو زیات پودر قاچا کړي قید باید 13 کال وای خدا چې همکاري کړي قید په راکم شوی دی دا یو طبيعي امر دی هغه څوک چې غواړي ټولنه به نظم کړي کډ قانون لمخې ورته کومه سزا ټاکل کیږي د هغه منلو ته نوی تیار
دل بازادي شه بوجود ازی که نظم اجتماع رو بر هم میزنه یا بازم از نتایج اعمالشان که قانون دفترشان پیش بینی کرده روزی نیستن خو یک امر طبیعی است
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورځ تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم کوتي ازریف وی ګرک
وی ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د یو نه خبرونه شته سی واوري دله تربلې مو پلو یو بخون کی خدای سپارو خو پتلو تلو کې زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کای 0 9 8 9 3 تربلې خبرونه مو پلو او بخون کی خدای سپارو خاونه ولري
د انصاف پلټکه
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د افغانستان د ماين پاکي مؤسسوي په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو په موده کې دوی توانېدلې شاوخوا 80% ماينونه او چاودیدونکو مواد لمنځه یوسي د دغه مؤسسې رئیس وای پر دې کار شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګیدلې دي او له هم نورو پیسو ته ضرورت ست تر څو پاتې سیمې هم پاکې سي خو یاده چې پاتې شل 40% سیمې به څومره نور لګښت ولري او دا چې په افغانستان کې د جګړو دوام څومره د ماينونو او ناچاودو مهماتو شمیر زیات کړی دا او ځینې نورې پښتنې د حقیقت صدې په پروګرام کې د ماين پاکي د مؤسسې رئیس شهاب حکیمی سره چیړو
ډیر مننه کوم حکیمی صاحب محترم چې موږ د مرکې وخت راکې لطف مو دی د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې د سویل کې چې افغانستان لا هم د ماينونو او نا چاو د توکو د لرلو لاړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي فکر کوي د دې دوه حادثو سره سره د دې نو د دوه مصارف سره سره ولې لا هم دا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی ولې دا پرمختګ نه لري بل ډېر
مننه دا د ماین مشکل هغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې حمله وکړه نو لمه وخت رئیس تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. دا ټول مونږ سروې کړل، پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاص شوې دي، 20% ساحې چې پاتې دي بیا هم مونږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته ورکړی دي. د هغه د اپروول یا منظوري شته ده، د افغانستان د حکومت منظوري شته ده. څه په آینده درې تر پنځو کلو پورې دا 20% ساحې هم پاکې شي. دا تازه ساحې هم هغه سوي دي، رامنته سوي دي. دغه ساحې اندازې تر اوسه پورې مونږ ته اندازې مونږ ته معلومه نه ده څومره ساحه ده، ولی په هر صورت په هغه اندازه نه ده چې د شوروي د جنګ نه او د داخلي جنګونه او د طالبانو د وخت نه څه پاتې دي، له هغه نه زیات نه دي.
نو ستاسو هدف دا دی چې پرمختګ سوی دی،
زیات سوی، 80% ساحې پاکې سوي دي. اوس مونږ تاسو چې د کابل په ښار کې ژوند کوو، 5 میلیونه کسان ژوند کوي، نور لوی لوی ښارونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د مونږ آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټولې ساحې پاکې شوي دي. څو افغانان پکې ژوند کوي، خو اوس هم تلفات شته، خو په هغه اندازه ده چې په تیرو پاولو کې خلک وژل کېدل.
یعنی یو بل مشکل چې موجود دی هغه دا دی چې په دا تیرو 13 کلونو کې بیا هم په یو نوي ډول په افغانستان کې جګړه جاری وه، او طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای شول، او دا سیمې که مشخصا وایست چې د افغانستان په کومو ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي.
مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو ته به معلومي چې جنګ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه، همداسې شمال ته وخوځېده. نو ټول افغانستان کې جنګ وسه، خو په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي، سه اوس زیاتره پاکې شوې ده. پس لغه نه تاسو ګورئ چې بیا جنګونه په هلمند او په قندهار او په جنوب شرقي ولایتو کې، شرقي ولایتو کې بیا هم شروع شوي دي. په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنګ شوی دی، خو زیاتر مینونه د سړک د غاړې مینونه دي چې دوی ورته آی ډي وایي. دغه آی ډي چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی، او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي، زخمیان کېږي. د دې په څنګ کې هغه نور مینونه چې دي، چون سروې نه ده شوې، زه اندازه یې نه شم درته ویلی، خو داسې دومره درته ویلی شم چې په هغه اندازه نه یي چې د شوروي اتحاد په وخت کې مینونه خښ شوي دي.
فکر کوئ د دې نوی لړۍ د ماین ښخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک کڼلی شو؟ وسلوار مخالفین، بهرانیان، که نورې ډلې ټپلې
په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین سته دي. د ماینونو په حصه کې د اوتاوا تړون ده، او د کلاستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده، چې د دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري. د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې ماینونه استعمال کړي، که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي. نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت ماینونه استعمالوي ډېر زیات ضعیف ده، امکان یې ډېر کم ده. په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دي،
یعنې داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت یا افغانستان
تر اوسه پورې نه. مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي، اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري. هغه دوی ډېر زیات کوشش کوي چې باید ماینون استعمال نه کړي. بعضې ملکونه دي مثلا د امریکا متحده ایالات، دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري، مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډېر زیات کومک کوي. او په عین حال کې دوی وایي چې هغه ماینونه دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودې تر کنټرول لاندې دي، کله چې دوی خپل فوجي اډو نه ځي بیرته لري کوي، بیرته خوسه کوي په صندوقو کې دي. نو هغه نظامي ماینونه دي، بشري آفت دپاره ماینونه دوی نه استعمالوي. راغور مخالفین و باد مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک، دوی کله چې په قدرت کې وو ماینونه حرام بلله، او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوا یې ورکړه چې د ماینونو استعمال کاملا حرام دي، او حتی مینپاکان ته یې د مجاهدینو خطاب کړی و. خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول، دا دا د سرک د غاړې مینونه چې استعمالی کی دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې مونږ دا کوو یا دا نه کوو، مګر استعمال زیات ده. له دې نه معلومی کی چې همدغه د افغانستان د حکومت مخالفین دي چې استفاده ورنه کوي.
بله، یعنې په لومړۍ درجه کې د حکومت مخالفین دي چې د مینونو څخه ډېر استفاده کوي. مننه. که څه راسو ساسو د اداري فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل سوی دی، او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې سوي دي، څونه مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو ته درکول کېدل؟
زه د افغانستان د مین پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که درته وغږېږم، تر اوسه پورې 1,200,000,000 د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی. او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو چې 80% افغانستان د مینونو څخه پاک کړو، او دا لړۍ اوس هم ادامه لري. مګر د ډونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي، مالي مرستې دي، اوس لږ غوندې کم شوي دي. تقریبا مثلا تیر کال موږ 15 میلیونه ډالر پیسې د پروګرام دپاره مصرف کړي دي، خو سږ کال موږ 15 میلیونه ډالر لرو. کیدای شي چې په آینده میاشتو کې نورې پیسې هم ترلاسه کړو، مګر معلومه نه ده. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ وکولی شو چې 80% ساحې او 13 میلیونه ناچاودي توکي له منځه یوسو. د دې خبرې معنا دا ده چې هر افغان دپاره، هر دوه افغان دپاره یو مین یا ناچاودي توکي په افغانستان کې کارول شوي، هغه موږ له منځه وړي دي. که دا په جای پاتې وای، دا ښارونه، دا سرکونه، د برق سیستمونه، بیاري سیستمونه، دا به ټولې په افغانستان کې ړنګې وي.
فکر کوي دغه 40% چې ساحې لا هم پاتې دي، یعنې دا څونه مقدار پیسې چې تاسو یادې کړې، تقریبا 1,200,000,000 ډالر او زمنام دونه موده چې تیره شوه، علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
دا 40% ساحې په هغه وخت کې یا اوس هغې حالت کې یا په هغه وخت کې چې موږ پاکاري کوله اهمیت یې دومره نه درلود. اوس ورځ په ورځ خلک زیاتېږي، خپل منابع او تزي زراعتي مځکو باندې شمالچر یا فضلغه ژایلو چې خلک اوس لارې لټوي چې باید ځانونه ورسي خپل منابع ته، اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي. دا 40% ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلود. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای، نو کېدای شي تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه 40% ساحې پاتې دي، که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال لپاره برابر شي، دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړي چې 40% 500,000,000 متر مربع ساحه ده، په حدود 2,250,000,000 ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي. په حدود دي، البته که هر کال موږ 50,000,000 ډالر ترلاسه کړو، کېدای شي په آینده 50 کالو کې خلاصې، مګر که چیرې شپې تو او یا ترلاسه کړو په 3 کالو کې خلاصې دي. نو دا دې پورې تعلق لري چې مرستندوی هیوادونه څومره کومک کوي، د افغانستان حکومت څومره حمایت کوي، دا مهمه ده.
تاسو ویلي چې نړیوالې مرستې تر هغه پورې راکمې شوي دي، علت څه دی؟ تاسو دوی سره تماسونه نیولي دي؟ دوی ولې خپلې مرستې کمې کړې دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته تر بلې د جګړې لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي؟
زه فکر کوم دبا په عام دوی نظامي مرستې فکر وکړي چې په حدود 80% یا 80% کمه شوی ده. په همدغه شکل د دوی بشري کمکونه کم شوي دي، په دې چې دوی توجه اوس دلته یا د دوی موجودیت دلته کم ده. په هر اندازه چې دوی دلته خیلي، په مغه اندازه دوی په مسایلو باندې توجه کوي. نو چون د دوی ښکېلتیا کمه شوی ده، په همدغه خاطر ده چې د دوی بشري مرستې هم کمې شوي دي. ولې دوی اکثرا وایي چې موږ بشري مرستې کوو، خو په دې کې شک نشته چې بشري مرستو سره سیاسي او نظامي اهداف هم شته. چون سیاسي نظامي اهداف دلته تقریبا کم شوي دي، په دغه اساس د بشري مرستې هم کمې شوي دي. نو دغه علت د ما په فکر سره
مننه شکر.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو کټام د دې خبرونی نورې څو محدودې دقیقې وخت پاته دی خو د ازادي رادیو خبرونی دوام لري د نن ماښام تر وو بجو پوری به تاسو زموږ خبرونی دری او پښتو اوري د نن ورځې په خبرونو کې د ازادي پاتپو کې پروګرام لرو د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې او د پروګرام د بحث موضوع به ورسته درته اعلان سي چې تاسو هم وکولای شئ چې رادیو ته ټلیفونونه راوکړئ او په بحث کې ځان شریک کړئ د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدو لپاره مننه کوو بل خبرونه مو احمد جعفر احمدی وړاندې کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري